دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زنه شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اورئ هولمړی په موخه د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوال افغانستان د بیارغونې د ځانګړي سرپلټون کې اداري سیګار په افغانستان کې د خلکو عواید څخه کم نیمایي ته راکمې دوړان وای نه کړي سیګار پرون په یو ټویټ کې وایلی په 2012 کال کې په افغانستان کې د یو کس کلنې عاید $650 چې په 2000 کال کې $1500 ته راکم شو د سیګار د ارقامو لمخې اوس اټکل دا دی چې په 2022 کال کې به دغه عواید $350 ته راکم شي سیګار په خپل هغه راپور کې چې 13 میاشتې کانګرس ته لیږلی ویلي چې د افغانستان د ناخالصو داخلي تولیداتو ارزښت په 2000 کال کې $40 میلیارد ته رسید خو وروسته له هغې چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړه دغه اندازه $46 میلیارد ته راکمه شوې د ناروې د بهرنیو چارو وزیره انیکن هوپلت وای هیواد یې د طالبانو د حکومت په رسمیت د پیژندلو باندې غور نه کوي هوپلت پرون د مونشن په امنیتي کانفرنس کې د واینا په محل وویل چې ناروې نه غواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني ناروې د رواني میاشتې په لومړیو کې د طالبانو یو پلاوی اوسلو ته بللی و چې پر بیلابیلو موضوعاتو له نړیوالې ټولنې سره خبرې وکړي د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وای په افغانستان کې د ټولو دولتي ښوونځیو د ښوونکو دوه میاشتنی معاش ورکوي یونیسف نن ویلي چې په یادو ښوونکو کې د ټولو لومړنیو او متوسطه تخنیکي او مسلکي ښوونځیو نارینه او ښځینه ښوونکي شامل دي د یونیسف په اعلامیه کې ویل شوي چې د دې پروګرام تر مخې به 140,000 ښوونکو کې هر ښوونکي ته د دوه میاشتو معاشونه چې $200 امریکایي کېږي ورکړل شي د بیان لمخې دغه پیسې د اروپایي ټولنې لخوا ورکول کیږي له شپږو میاشتو زیاته موده وشوه چې طالبان په افغانستان واکمن دي خو نه د کورني مشروعیت په اخیستو بریالی شوي او نه یې نړیوال رسمیت ترلاسه کړی خو بیا هم طالب چارواکي وایي له نړۍ سره هغه تعامل لري چې د رسمیت پیژندنې په پایله کې منځته راځي د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال او د دوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو سره خبرو کې رسمی تعامل یوازې پر راشه درشه او راکړه ورکړه پورې محدود وي مجاهد وای اسلامی امارت هڅه کوي چې تفاهم رامنځته شي مجاهد راتلونکي کې دې موضوع حل کېدو ته هیله مند دي تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ د ناټو سرمنشي یان سټولټنبرګ وای د روسیې په اوس پر خپل گاونډي اوکراین بشپړ برید کولو ته چمتو دي سټولټنبرګ پرون د مونشن د امنیتی کانفرنس په څنډه کې د جرمني له ERD رسنۍ سره په مرکه کې ویلي ټولې نخې خې چې روسیه پر اوکراین بشپړ یرغل ته تیارې نیسي د ویل چې دوی تاییدوي چې د حمله خطر خورا زیات دی د همداراز ویل هماغه چې روسیه وایي هسې نه ده او هیڅ ځواک یې د اوکراین له پولو شاته کړی نه دی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د اوکراین وګړي هڅه کوي د روسیې لخوا د ورپېخ ګواښ سره سره په خړ ډول خپل ژوند مخته یوسي په دې اړه زما همکار راپور راکوي
زلنسکي په شنبه په جرمني کې د مینخ په امنیتي کانفرنس کې د وینا په مهال وویل د اوکراین وګړي به له خپلو شریکانو سره یو ځای او یا هم له شریکانو پرته د روسیې په وړاندې د ځان دفاع وکړي د ویل کې نړۍ غواړي له اوکراین سره مرسته وکړي باید دغه هېواد ته جنگي وسلې ورکړي غربي هیوادونه وایي چې روسیې خپل لږ تر لږه 150,000 فوجیان د اوکراین پولې ته سیرمه ځای په ځای کړي او په اوکراین فوجي یرغل ته ځان چمتو کړي خو د خبره مسکو ردی متی الله عابد امریکا غږ آشنا راډیو
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان از سعود وای سره له دې چې له ایران سره د سعودي د خبرو په تیر پړاو کې د پام وړ پرمختګ ونه شو چمتو دی چې له تهران سره پنځم پړاو مخامخ خبرې وکړي از سعود چې پرون د جرمني د مونشن امنیتي کانفرنس ته ورغله هیله څرګنده کړه چې د ایران د لوري په سیمه کې د نوي تګلارې د موندلو لپاره جدي لیوالتي وي ایران تر اوسه پورې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په وړاندې خبرګون نه دی ښودلی د تیلوړونکو بیړیو د څرخ لګولو کمپنۍ ټانکر ټریکس وای چې د ایران یوې بیړۍ چې په تیلو بار د چین ساحل ته نږدې اور اخیستې د دې کمپنۍ په وینا دا پیښه د جمعې په ورځ شوې په همدې حال کې په اطلس سمندر کې لا هم په هغه بیړۍ کې د لګیدلې اور د وژلو هڅې روانې دي چې د جرمني جوړ 4000 فولکس واګن موټرونه یې بار کړي. تر پیښې وروسته د دې کښتۍ دوه شمله شاوخوا 200 متره لرې انتقال شوې ده. د فیل ټاپو د بندر کپتان ویلي د اور وژلو لپاره له اوبو استفاده ممکن زهري مواد سمندر ته خپاره کړي. دا د سات خبرونه چې تاسو نه په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. په ایران کې میشته افغان مهاجرین وی په دغه هیواد کې د الکترونیکی تذکرو او پاسپورتونو د دفترونو د تړلو وروسته له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. دا مهاجرین د دغو دفترونو د بیرته پرانستلو غوښتنه کوي. افغانستان د مرکزي ایسای دفتر چارواکي وی ایران حکومت سره په دې مسله خبرې کوي. نور
تفصیل ده اکرام شینواری پر پورت که ایران که مش د افغان ماجرین د حکومت پالانوي چې شفاشفق مشرایسي په دغه هوا کې مش د افغان ماجرین ته د افغانستان د طبيعت الکترونیکی تذکرو او پاسپورتونو د مشل لړۍ بند شوي چې لاملای افغان ماجرین ته ډیر سوزي راولاري شوي دي. دا پالان د طالبانو د اسلامي امارت څخه دغه بهیر د جګړې په لیدو وختنه کوي. د افغان ماجرین څخه د ملاتړ د دفتر او مشره اسيفه سانګزي امریکا غک آشنا لري ته ویل چې په ایران کې د افغانستان د کنسولګریو او د الکترونیکی تذکرو د ویش د دفترونو د تړل کېدو وروسته په دغه هیواد کې مش افغان ماجرین د ډیرو ستونزو سره مخ شوي دي.
زمونږ
مونږ نن تذکره بګریب بیرته سانګزي ویل تر کومه وخت چې مونږ تذکره وانخلو مونږ پاسپورت نشو اخیسته. یو ماسل چې غواړي پانتون ته لاړ شي نشي کولی چې پانتون ته لاره ومومي. د همدې له امله یو دغه وظایفو څخه چې د افغانستان سفارت لري یوه اداده چې د پاسپورټ او تذکرو د ویش مرکزونه درته پرانیزي. د افغانستان پخواني رژیم د ایران حکومت سره د موافقې پر اساس په ایران کې مشت افغان ماجرینو د پیژندګلۍ لپاره د شاوخوا 2 کلونو راهیسې په تهران او ځینو نورو ښارونو کې چې پکې زیات شمېر افغان ماجرین اوسېږي د تذکرو او پاسپورټونو د ویشلو دفترونه پرانیستي وو. د تیر 2023 میلادي کال د اګست په 15مه وخت د طالبانو اسلامي امارت د رسېدو وروسته دا دفترونه وتړل شو. په ایران کې مش یو افغان ماجر د نوم نه خودو په شرط امریکا غږ اشنا راډیو ته ویل چې د تیر رژیم له رنګېدو وروسته د دوی ستونزې خورا زیاتې شوې. ایران لا د طالبانو په پرسپیت نه دی پېژندلی او دغه افغان ماجر په وینا اوس هېڅ کومه قانوني اداره هلته نشته چې د دوی غم وخوري. خو د طالبانو د اسلامي امارت د مرکزي ایسای د دفتر ویاند محمد حلیم راپی امریکا غږ اشنا راډیو ته ویل چې د دې ستونزې د هوارول لپاره د ډیپلوماتیکو لارو هڅې پیل کړې دي.
کله چې دوه هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې نه موجودې د هغوی ترمنځ عادي اړیکې هم نه موجودې. نو اوس موږ کوشش کوو چې د ایران سفارت سره خبرې وکړو تر څو پورې موږ هلته د تذکرو مرکزونه پرانیزو او دلته په افغانستان کې چې کله موږ ته سفاري سهولتونه برابر شي زموږ ټیمونه تاور دي په نږدې راتلونکي په ایران هیواد ته لاړ شي او هلته چې کوم افغان مهاجرین میشتي موږ هلته د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ ډېره زر پیل کړو.
افغانستان په تهران کې سفارت سربیره په زایدان او مشهد کې د کنسولګری له لارې د افغان ماجرینو د ستونزو د هوارول لپاره کار کوي. د دې سربیره په تهران، مشهد، کرمان، زایدان، اصفهان او شیراز کې د افغانستان د طبیعت د تذکرو د ویشلو مرکزونو هم فعالیت کوي. د ماجرینو سره د کوچار وزارت مرسیال اسره خلوټي چې رمې شیلان ته سفر وروسته کابل کې خبريالان سره په خبرو کې افغان ماجرینو ته د الکترونیکی تذکرو د ویشلو د بهیر سره مخالفت کړی او ویلي چې په دې او نورو مسلو باندې په فبراير په میاشت کې د ملګرو ملتونو د ماجرینو د اړیکو کمشنرۍ یونیسیف په ګډون د ایراني چارواکو سره په یو ځای اړخیز د غونډه کې خبري وکړي. د ملګرو ملتونو د ماجرینو د اړیکو کمشنرۍ د رسمي شمیرونو له مخې اوس مهال په ایران کې 1.2 میلیون افغان ماجرین د مهاجرت په قانوني اسنادو اوسېږي چې د دې شمیر سربیره شاوخوا 1.5 میلیون نور یا د افغانستان په پاسپورټونو او یا هم د هر ډول اسنادو پرته په دغه هیواد کې ژوند کوي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
تاسو
زموږ غږ
د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. نړیوال بانک په پام کې لري چې د افغانستان د بیا رغونې د وجی صندوق شاوخوا 1 میلیارد ډالر کنګل شوی پیسې په بیلابیلو برخو کې ولګي. چارواکی وی په افغانستان کې مخ په زیاتیدونکو اقتصادي او بشري ناورین پر وړاندې د مبارزې په برخه کې دایو ښه اقدام دی. خو په افغانستان کې د نړیوال بانک د ځینو پروژو یو شمیر کارکونکي وی چې له تیرو 8 میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی. وحید فیضی په دې اړه رپورټ لري.
نړیوال بانک یو طرحه تصویب کړ چې لمخې د افغانستان د بیارغونې د وجهي صندوق شاوخوا یو میلیارد ډالر کنګل شوی پیسې د ښوونې، روزنې، کرنې، روغتیا او کورنیو پروګرامونو باندې ولګوي. د نړیوال بانک دوه سرچینو رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې دا اقدام په افغانستان کې مخ په زیاتیدونکي بشري او اقتصادي ناورین پر وړاندې د مبارزې هڅو ته وده ورکړي. سرچینه وایي چې د نړیوال بانک چارواکي بعد د مارچ په لومړۍ نیټه په دې مسلې غونډه وکړي او اړتیا ده چې د مرسته کوونکو هیوادونو چارواکي پرې هوکړه وکړي.
د پلان لمخې په 2022 کال کې د افغانستان د بیا رغاونې لوچی صندوق څخه شاوخوا یو میلیارد ډالر ته لاسرسی پیدا شي. بدلیدونکي روان وضعیت په کتو سره پلان دا دی چې 600 میلیون ډالر به په څلورو قسطونو کې ورکړل شي او پاتې پیسې به د کال په اوږدو کې د لومړیتوب پر اساس تادیه شي.
نړیوال بانک وروسته له هغې د یو میلیارد ډالرو د لګولو په اړه څرګندونې کړې چې د خوړو نړیوال پروګرام او د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې په بریالي توګه 280 میلیون ډالر بودجه ولګوله.
نړیوال بانک په دولارو باندې افغانستان سره کومک یو خپل د ایډا پیسې وی انټرنیشنل ډیولاپمنٹ اسوسییشن ورته چې هغه خپل د نړیوال بانک پیسې وی او یو د افغانستان د بیا رغونې امانتي صندوق دی چې یا ای آر ټی اف ورته وي. په دې دولارو باندې افغانستان سره په دلیستی اتل سنونو سکلو کې کومک کړه. دا تصمیم چې په اول مارچ باندې د نړیوال بانک بورډ په دې باندې تصمیم نیسي نو زه فکر کوم چې دا یو ډیر ښه اقدام دی او کله چې تاسو ته معلومات ته چې په 15 اگست باندې طالبان او حکومت راغی او روسي حکومت په اصطلاح ونړې دي د منځلاړ ټولو کومکونکو په شمول د نړیوال بانک خپل کومکونه ودرول.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د نړیوال بانک د پروژو یو شمېر کارکونکو په نړیوال بانک نیوکه کړې چې لاتیرو اتومیا شراهی سي ورته تنخواګان نه دي ورکړي.
لږه وخت نه چې طالبان راغلي دي په افغانستان کې یا امارت اسلامي حکومت پیل شوی د افغانستان کې اتمیاش کیږي چې د دې پروګرام کارمندان یا د دې پروګرام کارکونکو چې د دوی شمیر تقریبا 15000 کسانه ته رسیدي تر اوسه خپل ماشونه تر لاسه کړی نه دي.
دا په داسې حال کې چې د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې د لوګي او قحطۍ زیاتیدو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
لوګي او قحطۍ د زیاتیدو په حال کې د 95% خلک کافي خوړو خبر خمن نه دي. له هر لس کورنیو څخه اتو کورنیو خپل عایدات له لاسه ورکړي دي.
پرون د افغانستان په هرات ولایت کې یو شمېر کسانو د افغانستان د کنګل شو پیسو په اړه مظاهره کړې او ټینګار کوي چې دا د افغانانو پیسې دي.
سازمان ملل میخواهیم تا این پولی که از ملت افغان داره دور میشه و از او گرفته میشه او به او برگردانند در کنار ما بیستن و حق ما رو بر ما برگردانند.
پولی که آمریکا مسدود کرده یا میخواه به غرامت جنگ غرامت 11 سپتامبر بخبر داره این حق مردم افغانستانه، حق دولت یا کدام گروه نیست.
د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په افغانستان کې بشري بحران ته د رسیدو لپاره هر میاشت 220 میلیون ډالر ته اړتیا لري. په دې معنی چې یاد سازمان په 2022 میلادي کال کې 6.2 میلیارد ډالر باید په اختیار کې ولري ترڅو په دغه هیواد کې له 30 میلیونو اړمنو کسانو سره مرسته وکړي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
تاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي هغه په دې قانع دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین د یرغل پریکړه کړې ده، خو د ډیپلوماسۍ لار لا هم موجوده ده. د امریکا غږ د خبریالې سیندی سیند د راګلی رپورټ خلاصه له نظرانی یوسف زینه اوري.
د لویدیځ مشران د اوکراین په ختیځ کې په لومړی کرښه د بمباره او د بندولو غوښتنه کوي، ځکه چې د اندېښنې مخ په ډېرېدو دي چې روسیا په خپل کوچني ګاونډي هېواد یو ځل بیا برید وکړي. په 2014 کال کې د روسیې د خوا د کریمیا نیولو وروسته هلته د بیلتور غوښتونکو چې روسیې ملاتړ کوي او د اوکراین ترمنځ جګړه روانه ده. ولسمشر جو بایدن په دیونه کې د دویم ځل لپاره د روسیې د غواخ پاړه امریکایانو ته وینا وکړه.
زه تر دې شیبه پورې ډاډه يم چې هغه پریکړه کړې ده. مون پر دې د باور کولو دلیل لرو.
د کیف د ولس لپاره هم بایدن دا خبرداري ورکړیو.
مونږ باور لرو چې دوی به د اوکراین پلازمینه کې په نخښه کړی چې د 2.8 میلیونه بیگونه خلکو خار دی. مونږ د روسیې پلانونه په لوړ غږ او په مکرر ډول په دې خاطر نه پګوته کوو چې مونږ شخړه غواړو، بلکې دا چې مونږ په خپلواکې د هر هغو لاملونو د لرې کولو لپاره کار کوو چې روسیې د اوکراین د اشغال توجیه کولو لپاره وړاندې کوي او غواړو چې د روسیې د حرکت مخه ونیسو.
د امریکا لوړپوړو چارواکو د جمعې په ورځ خپلې ډیپلوماسۍ ته دوام ورکړو. د امریکا د ولسمشر مرستیالي کاملا هاریس د میونخ امنیتی کانفرنس په وخت کې د ناتو د سرمنشي سره ملاقات وکړ او ټینګار وکړ چې امریکا د خپل متحدینو سره هر غړی همکاري کوي. په یوکرين کې د امریکا په خوانی سفیر ویلیام ټیلر امریکا غکته ویل ولسمشر بایدن او د یوکرين ولسمشر ولادمیر زيلنسکي د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتين په ځی غواغ او پرون کې اقدامات ته پام نه کوي.
زه دا دایم چې ولسمشر پوتين فکر کاوه چې د پوځي اقدامات سره د پوځیانو په پوله کې ځای په ځای کولو سره هغه کولای شي ولسمشر زيلنسکي او ولسمشر بایدن د ته اړ کړی چې یو څه وکړي او هغه مایوس او حیران شوی. زه فکر کوم چې ولسمشر پوتین واقعا مقاومت هوډ او حتی د ولسمشر زيلنسکي آرامۍ ته حیران دی. زه دا دایم چې پوتین فکر کاوه چې هغه به ولسمشر زيلنسکي وپاروي خو دا سونه شو.
په این وخت کې په مسکو کې د بیلاروس د خپل سیال الکساندر لوکاشینکو سره په یو خبري کانفرنس کې د روسي ولسمشر پوتين خبريالانو ته وویل اوس موږ د اوکرين په ختیځ کې د وضعیت د خرابېدو شاهدان یو او ویل چې دغه هیڅ چاته ګواښ نه پیښوي. نذرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15.15 باندې واوري.
دا د امریکا غک آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. له دوه کلونو وروسته د سخکارې شي د کرونا وبا د امریکایانو پر رواني حالت ناوړه اخیزه کوي. لا استراب یا عادی تشویش نیولې بیا تر جوار خفګانه ډیر شمیر خلک له ډول ډول ناروغیو سره لاس او ګریوان دي. د دې موضوع تفصیل پر پورت کې اوري.
د شاوخوا دوو کلونو یوازیتوب او ناروغي نه یوازې د خلکو د مړ کېدو او د اوګد محل لپاره په خلکو کې د ناروغیو د اوګد محل علائم لامل شوی، بلکې د انسانانو پر رواني هم اغیزه کړي.
له وبا وړاندې په هر لسو نفرو کې یوې د استراب او ژور خپګان علامې درلودې، خو زموږ اوسنۍ څېړنې په هر لسو نفرو کې په دریو کې د تشویش او ژور خپګان علامې ښیي.
دا ښکاري چې هغه بالغ خلک چې د وبا پر مهال زیات مسؤلیتونه درلودل تر ټولو زیات اغیزمن شوي دي.
مونږ تل دوی ته د ساندویچ نسل وایو، دا ځکه چې دوی د کوچنیانو او لویانو او د دوی د مور او پلار ترمنځ دي. په بنسټیزه توګه دوی د مور او پلار لپاره د کار کولو او هغوی ته د پاملرنې مسؤلیت لري. د دوی مور او پلار د کوچنیانو د درلودلو او د یوازې ژوند د درلودلو له امله زیاتې اړتیاوې لري. د خپل ټولنیز ژوند د تنظیم بر علاوه دوی ښایي ځینې وختونه د خپلو کوچنیانو د روزنې مسؤلیت هم ولري.
خواروا په هان وای چې د کرونا وبا یقینا پر هر چا اغیزه کړي. اکثریت امریکایانو یا خود کرونا وبا لامل خپلوان او یا دوستان له لاس ور کړي او یا هم د جدي حالت سره مخ شوي. نورو یې بیا دند له لاس ور کړي. د کوچنیانو خپل خونځي او د خپل ملګرو سره لوبې کول یادېږي او د طلاق ور کولو ګراف پورته تللی. په هان دې حالت ته ټولی ژټروما وای. د دې تر شا یو ستر لامل غیر اطمینانی حالت دی.
When the September 11th terrorist attack
هغه مهال چې د سپتمبر د 11مې پیښې وشوې، یا کله چې بوربکۍ یا سمندري توپان وي، د دوی د پایل او پای نیټې معلومې وي. هغه څه چې خلک له دغه وروسته کوي یو ځل بیا بیلا بیلې ټوټې سره یو ځای کوي، د خپل ژوند د بیا پیلولو هڅه کوي او له پیښې له رواني اغیزو څخه د راوتلو هڅه کوي. خو په دې وبا کې مونږ د دې روښانه پایل او پای نه لرو. دا دایمي خپګان دی.
ارواپوهان ادعا کوي چې د انزایټي پر خلاف مبارزه کې معیاري لارې چارې کومه پایله نه لري. د دوستانو سره ناستي، سفر کول، د خپل مور او پلار سره لیدل او نوي ځایونو د لیدلو په څیر هغه مشورې چې معمولا د ټروما ناروغانو ته ورکول کیږي اوس موثر نه دي. دا کارونه د کرونا پر مهال خطرناک دي.
هغه مهال چې د امریکا د درملو د ادارې لخوا د پوهانو لخوا او یا د نورو ادارو لخوا داسې معلومات چې خلک ګڼې ګوڼې ته لتلو منې کوي راشینو، بیا څه کوي؟ که تاسو موسیقي خوښیږي، دوی درته وایي چې موسیقي اورېدو ته مه ورځئ، عبادت ځایونو ته مه ورځئ، ځکه دا هغه ځایونه دي چې هلته خلک راجمع کیږي. په داسې حال کې چې ښایي دغو ځایونو ته ورتلل مرسته وکړي، خو اوس هلته ورتلل ستونزمن دي.
ارواپوهان د بل هر چا په شان په خپل هم لستونزو سره مخ دي. د پالو آلټو پوهنتون د ټروما د برخې څېړونکي لیزا براون وای چې څومره ممکن وي هغه هم د خپل کورنۍ او خپلوانو سره د اړیکې هڅه کوي.
دا د دې وخت دی چې نورو خلکو ته ورشو. زه د پوهنتون له وختونو ځینې داسې دوستان لرم چې خبرې مې ورسره نه دي کړې او دوی ماته زنګونه وهي. د دوی ماته ټلیفونونه کول ما یقینا خوشاله وي. زه له دې عمله چې دوی ماته زنګ وهي ډیره خوشاله یم. راځي یو بل ته زنګونه وهو، راځي یو له بل سره په اړیکه کې پاتې شو، راځي یو بل ته لیکونه واستو.
ان که د کرونا بندیزونه ژر هم لري کړل شي، څېړونکي وایي چې د دې وباله عمله رامنځته شوې ټروما به یو ناڅاپه له منځه لاړه نه شي. دوی وایي د ډیرو خلکو لپاره به کلونه وخت ونیسي چې د کرونا د رواني اغیزو څخه په امان شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تاثیر سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د ملاوی روغتیا چارواکي وایي چې یو درې کاله نه چلی پر پولیو یا ماشومانو د فلج باندې له اخته کېدو وروسته شله شوه. د تیرو 15 کلونو په موده کې د افریقا په نیمه وچه کې او په ملاوی کې د تیرو درې لسیزو په دوران کې د دغې ساري ناروغۍ لومړۍ پیښه ده. فکر کېږي چې پاکستان یې سرایت کړی. له برنتای نه به د خبریال لامک ماسینا د رالیږلي رپورټ خلاصه له سید سلیمان شاه نه واورئ.
په مالاوی کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج د ساري ناروغي ورسته مثبته پیښه په 1992 میلادي یعنی 1901 مریض کال کې ثبت شوې وه. مالاوی چې د افریقا په جنوب کې موقعیت لري، په 1904 مریض کال کې د روغتیا نړیوال سازمان د نورو افریقایي هیوادونو نه 15 کال مخکې د پولیو نه پاک اعلان کړ. د مالاوی د روغتیا د وزارت سیکرټر ډاکټر چارلس موان سامبو د جمعې پورس په یو رادیوي مرکه کې ویل دا ډول سترین یا نو په مالاوی کې نو موجود او له بهر نه خپور شوی دی.
ناروغ شوی جلې په خپل د مالاوی د خو پولیو وایرس کوم نوې چې بدن ته خبره شوی په مالاوی کې نشته. دا سترین یا نمونه د لومړي ځل لپاره پاکستان کې تشخیص شوی و. ولله همدې خبره د بهانه د پولیو د وایرس یو وارد شو نه ودا.
ناروغ شوی جنې د مالاوی په پایتخت لیلنګوي کې اوسېږي او تر دې دمه ټول هواد کې لومړی ناروغ دا چې د پولیو وایرس نیولې. ډاکټر موان سامبو ویل ټول هغه کسان چې له دې جنې سره په تماس کې شي د پولیو د وایرس لابراتواري معاینات منفي وو. خو بیا هم د مالاوی د روغتیا وزارت د پنځ شنبه پورې د سلواغه په اتشتمه په یو مطبوعاتي بیان کې اعلان وکړ چې د ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر خپل اقدامات چټک کړي دي. د ټولو هغو ماشومانو زیاته څارنه او مراقبت کوي چې عمرونه له 15 کلونو نه کم دي. د مالاوی جمهور رئیس چکویرا د پولیو د لومړۍ پیښې د کشفېدو وروسته په ټول هیواد کې روغتیايي بیړنۍ حالت اعلان کړ. پولیو یو داسې بد ساري ناروغي ده چې ډېر ژر له یو کس نه بل ته خپرېږي. د پولیو وایرس کولی شي چې د ناروغ د بدن د ملا تیر نقصان کړي، کولی شي چې په بشپړه توګه او په نسبي توګه فلج کړي. په مالاوی کې د روغتیا د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او صحاوی امیر ډاکټر جنیت کیټیا هم په یو بیان کې ویلي دي چې دغه ساري وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر چې کوم اقدامات د مالاوی چارواکو کړی دي جواز لري. نو موډیول چې باید په ټول هیواد کې د پولیو پر ضد کمپاین پیل شي او د 15 کلونو نه کم عمر ماشومان ته باید څاڅکي حتمن واچول شي. د مالاوی د روغتیا د وزارت دی وو کارپوه ډاکټر ماجیکو ماټیمبا په باور حکومت باید په روغتیا سکتور کې پانګه زیاته کړي. جمهور رئیس چاکویرا په خپل باینه کې ویل وړم کال د اډای پونم د سمندري توپان او د یوبل حروي توپان او پسې د کوډنونس د اوبا لغپړې دون ورستا خلک د پولیو د وایروس د خپلې دوه د خطر سره مخامخ دي. سید سلیمان شاه د امریکا غا واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او د خبرونه په وروستي رپورت کې اوري چې د غزنی ولایت یو شمیر کورنۍ چې ماشومان له واکسین نه پاتې کیږي، دا کورنۍ خپل ماشومان د واکسین لپاره د غزنی ولایتي روغتون ته راولي. دا ځکه چې اوس ډېری کورنۍ د ګزند ضد واکسین په ګټه باندې پوهیږي. نور حال زموږ د همکار مریم صافی په رپورت کې.
د غزنی ولایت یو شمیر کورنۍ چې ماشومان د ګزند ضد واکسین څخه پاتې کیږي، دا کورنۍ خپل ماشومان د واکسین لپاره د غزنی ولایت ولایتي روغتون ته راولي، ځکه چې اوس ډېری کورنۍ د ګزند ضد واکسین په ګټه باندې پوهیږي او دوی ویره لري چې ماشومان یې په ګزند اخته نشي. ګل څنګه چې د غزنی ولایت د ارباباد سیمې اوسیدونکې ده او د دوو ماشومانو مور ده، خپل درې کلن زوی یې د واکسین لپاره د غزنی ولایتي یا ملکی روغتون ته د واکسین لپاره راوستی دی. ګل څنګه وایي چې د دوی سیمې ته واکسین راغلی وو، مګر دا چې دې د واکسین اعلان د جمعت له لاؤډ سپیکر څخه اورېدلی نه وو، نو په همدې لامل ماشوم یې واکسین کړی نه وو.
اوس کله ته واکسین راځي؟ دلته واکسین کوو، خو کله چې ماشومان را نه پاتې سي واکسین ټیمونه ولاړ سي بیا ملکي شپخانه ته راوړو. نو من خپل ماشوم پاتې وم، ما وصلت ملکي شپخانه ته راوړ.
ډېری مېرمنې یا کورنۍ خپل ماشومان د واکسین لپاره د غزنی ولایت ولایتي روغتون ته راولي. ګلندامه چې د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې میشته ده، وایي چې ګزند یو ډېر خطرناک وایروس دی او د دې لپاره چې ماشومان په دې وایروس باندې اخته نشي، له نورو کورنۍ څخه غواړي چې خپل ماشومان وخت په وخت واکسین کړي.
دا د ګزان لخپاره دی، سر لخپاره، کسوکی لخپاره، دا ماشوم دی تکویه لخپاره دی، مرزونه ساتي. خپل ماشومانو ته واکسین ورکي په خپل ټیم سره، خپل مندې په خپل ټیم سره واکسین وکي. دا د مند او د پلار لخپاره یو ګټه ده چې اولاد له مرز نه بچي.
په غزنی ولایت کې د ماشومانو د ناروغۍ متخصص ډاکټر محمد مهدی بهادوري بیا وایي چې اوس هم ډیرای کورنۍ په کلیوالي سیمو کې شته چې ماشومانو له واکسین سره حساسیت ښایي.
مهم علت د سیتل سره موجود دی، د سیتل خلکو کلچر یا ریواج باندې مربوط دی. سیتل خلک له واکسین سره حساسیت لري، خصوصا د اطرافو خلک سیتل سره راځي هغه واکسین نه کوي او د دې په غلط نظر ګوري.
که څه هم د کورنۍ لیوالتیا د ګزند ضد واکسین په وړاندې زیاته شوې، خو اوس هم ځینې داسې کورنۍ هم شته چې هغه پخوانی غلط ابهامات د ګزند ضد واکسین په وړاندې لري او خپل ماشومان د واکسین لپاره جمعتونو ته نه راولي. مریم صافی، امریکا غږ آشنا رادیو، غزنی.
درنو اوریدونکو، په موقع د خبرونو لنډیز ده.
د افغانستان د بیارغونې د ځانګړي سرپلټونکو ادارې سیګار په افغانستان کې د خلکو عواید څخه کم نیمایي ته د راکمېدو وړاندوینه کوي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکین هوپلت وای هیواد یې د طالبانو د حکومت په رسمیت د پیژندلو باندې غور نه کوي. هوپلت پرون د مونشن په امنیتي کانفرنس کې د وینا پر مهال وویل چې ناروې نه غواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وای په افغانستان کې د ټولو دولتي ښوونځیو د ښوونکو دوه میاشتنی معاش ورکوي. یونیسف نن ویلي چې په یادو ښوونکو کې د ټولو لومړنیو او متوسطه تخنیکي او مسلکي ښوونځیو نارینه او ښځینه ښوونکي شامل دي. د شپږو میاشتو زیاته موده وشوه چې طالبان په افغانستان واکمن دي، خو نه د کورني مشروعیت په اخیستلو بریالی شوي او نه یې نړیوال رسمیت ترلاسه کړی. خو بیا هم طالب چارواکي وایي له نړۍ سره هغه تعامل لري چې د رسمیت پیژندنې په پایله کې رامنځته کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د اوکراین وګړي هڅه کوي د روسیې لخوا له ورپېښ ګواښ سره سره په ښه ډول خپل ژوند مخته یوسي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان السعود وایي سره له دې چې له ایران سره د سعودي د خبرو په تیر پړاو کې د پام وړ پرمختګ ونه شو، چمتو دی چې له تهران سره پنځم پړاو مخامخ خبرې وکړي. د تیلوړونکو بیړیو د څرک لګولو کمپنۍ ټانکر ټریکس وای چې د ایران یوې بیړۍ چې په تیلو بار ده د چین ساحل ته نږدې اور اخیستی.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای ماشه.